دراو موږ د مشال لرو په بلخ پرمونه کې ساسو قربا ګل اعظم ستلی مشه دا محل په خبر کې د سحر لس بجې شوې دي په پرمونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو اونیس پروگرام د سولې په لور هم د روانې غړې برخه ده په لومړي د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان ولسمشر وای حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي د هلمند ولایت فوزی چارواکي وای چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره فوزی عملیات روان دي او د شام اپوزیشن ډله وای چې د اوربند امکانات موجود دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستورې ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي ممنون حسین ویل چې له چین سره اقتصادي راهداري کې سړکونه جوړول نه بلکې دا یو لویه پروژه ده نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د فوز مشر جنرال رایل شریف په دې وروستو کې ویلي وو چې اقتصادي راهداري پر ضد ټولو کمپاینونو څخه خبر دی او دا پروژه به په هر حال کې سرته رسوي خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي
موږ دا ویل غواړو چې جنرال رایل شریف چې کوم بیان ورکړی دی دا د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه موږ پریس کانفرنس کې دا دعوا ورته کوو چې موږ راغواړو
بلخوا ملت پاله ګوندونه هم دریز دړي چې په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په حق له حکومت خپل موقف څرګند کړي نن د خبر پختونخوا په درويشتو ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل شروع شوه د خبر پختونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال اړتي ویل چې په درويشتو ضلعو کې درې صفه درې اتیاسو کول لپاره د شپږ سو نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوی دي د دوی په خبره په دې زمینی ټاکنو کې شاوخوا اته سبه کاندیدان برخه اخلي او د ووټ اچولو عمل به تر ماخام پنځو بجو پورې دوام ولري په دې کې د 2500 نه زیات مرکزونه حساس ګرځول شوی دی په خبر پښتونخوا کې زمینی بلدیاتي انتخابات پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو برید له وجې ځنډول شوی ول د خبر پښتونخوا د خزاني صوبایي وزیر وای چې د فروری په 9 نیټه د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشال ډیوسر په خبرو کې ویل چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړي او د بجلی خالص منافع ورکولو او اقتصادي راهداري پر مسلې به خبري وکړي د مشترکه ګټو شورا غونډه به د وزیر اعظم په مشرۍ کې کیږي چې پکې به د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي د پکتیکا چارواکي وای چې هغه ماین چې پرونې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل د دولت ضد وسلوالو خوا خخکل شوی وو دغه پیخه پرون د پکتیکا ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یوې کلي بل ته روان وو د پکتیکا والی امین الله شارق بنشال اړتو ویل چې د ماین په لاره د دولت د دښمنانو لخوا ما خخکل شوی وو په هغه چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوی ول د پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې د هلمند ولایت فوزی چارواکي وای چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره فوزی عملیات روان دي د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د فوزی عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیر شپه مشال اړتي ویل چې د غلارې له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده
امه پیلم سر باز شدن رای سنگین به اصلاح عملیات بسیار موفقانه در راستان در روزای نزدیک شما شاهد حال باشید
که سنگین ولسوالی که تصفیه عملیات دی تاسی با شاهدان یست چه لند و روزو که بعد سنگین ولسوالی لار اخلاصه چی چه لزیات مدیر رئیس در وسلوالو پا کنترول که با تر دی دی مخ که در هلمند چارواکو در موسا قلال زینو برخو در اغوان قواو در تکتیکی شاتک خبر ورکده و تاسې د مشال رادیو نه خبرونه اوري د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي که څه هم د روسیې او شام رژیم د ولسی مرګ ژوبلې د درول لپاره ټاکل شوی مهلت روس ته هم عملیات کوي خو د اوربند امکانات موجود دي دغه ډله چې د خبرو عالی کمیټه هم ورته ویل کېږي پرون ویل چې د هر ډول احتمالي اوربند به په هغه صورت کې ممکن وي چې د شام حکومت لخوا د یاغیانو ټولنې په وړاندې بندې لارې خلاصې کړي. د سعودي عرب په ملاتړ دې ډلې دا هم ویل چې د شام حکومت باید په زرګونو بندیان خوشی کړي. 13 هیوادونه چې په شام کې د کورنۍ جګړې مخالفت کوي د نښتو د درولو باندې سلا شوي ول چې له فروری 19 نیټې عملي کېده، خو دا اوربند د روسي عملیاتو له وجې نه ده عملي شوي. د ترکیې وزیر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت په ورځ هغې موټر بمي چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کردانو یوې سخت دریزې ډلې یا تک هغه ادا وغندله چې ویلي دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو ویل د تک په نوم کورد سخت دریزې ډله ادا کوي چې دا یو نیابتي حمله وه. بخنه غواړم غواړي په دې توګه د شام د کورد ملیشاو په وړاندې ځانونه سپر کړي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو دا هم ویل چې په ځانګړې توګه په پلازمینه انقره کې به اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل شي. او وروستی خبر د کرکټ دی. د پاکستان سوپر لیگ کرکټ ټورنمنټ کې پرون په دویم کوالیفاینګ فائنل کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینګز ته ماتې ورکړه. نن به اسلام آباد یونایټیډ لوبډله پېښور زلمی سره لوبه کوي او په دې کې بریا ترلاسه کوونکې لوبډله به په فائنل کې کوټا ګلیډیټر سره د نهې په ورځ لوبه کوي. د ټورنمنټ فائنل وروستۍ لوبه به د نهې په ورځ په دوبۍ کې کیږي. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مقابله له هانګ کانګ څخه وګټي، د کرکټ د ایشیا کپ په مقابلو کې به لاره پیدا کړي. افغانستان پرون په 3 وکټو عمان ته ماتې ورکړه. دروونکو تاسو د مشال لړیو خبرونې ته غوږی کتاسي د خبرونې پای را سره پای ته پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان ولسمشر وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري لار کې بدلون نه دی راوستل شوی، خو پښتون ملت پاله ګوندونه ولسی تحریک وایي چې د اقتصادي راهداري په حق له تحفظات اوس هم موجود دي.
په دې خبره پوه دی او کنه دې پوه موږ ګرځو احسن اقبال دې راشي قدیم پړن کو نو موږ دې مړ کی سزا دې راکی.
دا خبر پښتونخوا په درویشتو زولو کې زمینی بلدیاتی انتخاباتو لپاره د رای چول عمل شروع شوی دی. د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې د سیمې لپاره څومره مهمې دي؟ کارپوه اجاز خټک وایي
سیاسي دی، اقتصادي دی او سکیورټي حواله سره هم دی. دا ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره په اړه څه دي دا هم راځي.
د خبر ایجنسی باړي اوسیدونکو وایي چې چارواکي په ارزان نرخونو له هغوی ځمکې اخلي.
جیرب چخر شوی دی او دو په یو لکه ریټ لگاولای دی نو دو د لاسو 1200 کولو مخ کې ریټ خبره کوي خو باغی کې هغه ته نه پیسې ملو شوی دی.
نن د سولې په لور خبرونه کې له جنگونو څخه د ستلشوي ټولنې په اړه ووري چې د عمل لپاره څنګه کار کولی شي.
ما سلويخ کاله په دغه خپل منطقه کې خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی.
په خبرونه کې نور رپورټونه او شننې هم در خبرول مشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو د لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان ولسمشر محمود حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پونتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل پر رپورټ کې ورو.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسټي آف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین اوې چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډیر په اهم ځای پروت دی، خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه اخیستې شوې. البته اوس پاکستان د صنعتي، معاشي او ټیکنالوژي د ترقی په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا واه چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدې او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی، بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېرې لارې خلاصې شي. ممنون حسین وایي چې د اقتصادي راهداري پر روټ کې سکه اسما بدلون نه دی راوستي شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
درنو دن کو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په تاسې حال کې چې د پاکستان ولسمشر او د فوز مشر له چین سره د اقتصادي راهداري پروژې په اړه سرګندونې کړې دي. د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي که څه هم وفاقي حکومت په پروژه کې د پښتنو سیمو ته د ونډې ورکولو خبرې کوي، خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبې تحفظات لري کړي. پر دې موضوع زموږ همکاري ملی حمیر زاده د خیبر پختونخوا حکومت او پختون ملت پالو ګوندونو مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوز به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د سمو دې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي، د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالی په ورځ په سوابه کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وای راتلونکو نه بده پوزی مشر د بیان پاړه یو پریس کانفرنس کوي
چې په کوم حواله سره مرکړي دا بنیادی بیان دی چې بیان دی خبره معلومه ده چې په دې باندې صبح کې څومره تحفظات دي. موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کوم بیان ورکړي دی دا د مغربي روټ په حواله سره ورکړي دي که د مشرقي روټ په حواله سره ورکړي دي، دې په دې خبره پوه دي او که نه دې پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړو، موږ ګرځو، احسن اقبال دې راشي، قدیم پړ نه کړو نو موږ دې مړه کړي، سزا دې راکړي، او که موږ پړ کړو نو موږ صفرا درته وایو چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یو نه منو.
د عوامي نشګون مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیره نه ورکړي، خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري.
اخه خپل حق خبره کوي نو دې ته سازش شو او چې د دې اشاره دې په نظر نه دې نه زمیم خبر خو زما خیال کې خپل حق او ترانسپرنسي وختن دا د ټولو حق دې چې دا د ټول چې کوم خبره ده دا زما په نظر کې ترانسپرنسي نشته. د منیسټر وایي چې دا پرایورټي وستن روټ ته په کار دي چې دا په نو خو چې وستن روټ څخه کار روان دي، دا شي نشي کېدای چې چین سره باندې ایسټن روټ
په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي که د پوز مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې له خپل حق غوښتلو نه پشانه شي.
مخالف
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیان ورکړی چې د چین سفیر ورته ویلي چې مغربي لاره جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو سلورو میاشتو پورې ګوري چې دغه ژمنه عملي کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلې دي او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تیرونې ژمنه کړې وه، په دې وزیر اعلی تر کافي حد مطمئن ښکار کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم را کړې دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې تر څنګ یې را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کېږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده، باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ور نه کړل شي.
د عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواری ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یو خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
ملي امیرزاده و چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د پښتون ملت پالو ګوندونو د خبر پښتونخوا د حکومت اندېښنو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې زمینی بلدیاتی انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل شروع شوی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال اړتیا ویل چې په درویشتو ضلعو کې 303 څوکو لپاره د 609 زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. نور تفصیل لږه شی باوړاندې شبیر احمدجان را سره شریک کو.
دا خبر په پټ کوم الیکشن کمیشن وایان دی سہیل احمد ری سره خبره کړې شي دا وایي چې دا دروشته د لوک د خبر په نوټه دا سهار اتو بجو نه درای اټول عمل شروع شوی دی. د دې په وینا پدې کې شپک سوا او نه پولیس سټیشن ری چې پای کې د نیم سو نه سیوا ډېر حساسه ګرځولې شي د نیم سو نه کې حساسه دي. دنا علاوه د دې په وینا د اتو سو نه سیوا کاندیدان یې امیدواران دي کې برخه خلی د امنیت ټینګ امونه پورته کړی شوی دی چې
مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
مشال اړو ته تاسې خوږې درنوتونکو د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د هیواد د مشترکه ګټو شورا غونډه به د فروری په 9 نیټه کېږي. په دې غونډه کې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي چې په دې غونډه کې به د صوبې د بجلی خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل نور تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي او له حکومت به غوښتنه کوي چې له دغه صوبې سره کړې ژمنې سرته ورسوي. نور تفصیل غلام غوسره کوي.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان اف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په مرکزی حکومت فشار اچوي.
معلومی خبر دی چې زمونږ د دې سره نت هایډل پروفټ کې سب بقایا جات دي او یاد سوبې نور په اقدام کروڑور په دې وخت کې ایشوز روان دي. امو سره سوبې خیبر پښتونخوا د فیوچر سوال هم دی. نو په دې ډول خبرو کې چې کومه مایوسی په سوبې خیبر پښتونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجه نه کوم ښکاری نو ظاهره خبره ده چې موږ هغه په
لمشال ریڈیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړې.
د بلوچستان سره هم او د صوبې خبر پښتونخوا سره د سیم سره بالکل په دغه حواله باندې زیاته کړه. زموږ سره په مختلف وختونو کې کمی وعده او د صوبې خبر پښتونخوا د کمپنسیشن کما خبرې کړې دي دا غیر ریزلټ زیرو دی چې په مرکزی پی ایس ڈی پی کې کومه پیسې الوکیټ کی چې په خیبر پښتونخوا ته او موږ ته غیر موږ باندې خوشاله ورو کوشش وکړي خصوصا چې په هغه سپین نشي هغه دلته خرج نشي او په بل لحاظ باندې هغه لیپسي او هغه موږ واپس واخلي او زمونږ هغه ټولې منصوبې هغه شانت نیمګړې بیا پرتی.
او د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي.
د
د یادونه وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د پروري په 29مه نیټه رابللې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
دروندرګو تاسو د مشال اړیکو پرونی ته وګیزو. جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان پولیټیکا چارواکي وایي چې بالا پتر کې وسلوالو د ارمی یو سکول ځینی برخې په بارودی موادو الوزبولی دي. د دې پیښې ذمہواري مسعود طالبانو بیان اعظم طارق منلې ده. نور تفصیل سیمینار د مشال اړیکو خبريال سیلاب مسعود راکبي.
د سولی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډیر اسمیل خان کښې د امنیتي فورسز سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنې وسله والو کسانو د سولی وزیرستان په سیمه بالا پتر کښې د څلورمې درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په 15 کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودي چاودنو ورزولې تباه کړې دي. د غو ذرایع دا هم ویلي دي چې وسلوالو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود 13 مزدوران هم بندیون خو د ورستی یې بیا خوشي کړې دي. یاده دې وي چې دغه سکول څو کاله مخښې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا دې هم یادوي چې د دې نه مخښې په سولي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي. خو د دې وجود ہاں دے مسعود قبایلیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال ہاں روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي حتی چې خښتې او چتونه یې ہاں ځنې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دروندرګو تاسو د مشال اړیکو خبرونې ته وګي. نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځ د لمانځلو هدف په 1925 کال کې په یاد ورځ د هغه وخت د مشرقي پاکستان هغو څلورو وژل شوي زده کوونکو ته درناوی هم دی چې په بنګالي ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کوله چې د پولیسو په ډزو کې وژل شول. د مورنۍ ژبې ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د خیبر پختونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزي ژبه بدلولو کار پیل کړی او دریځ لري چې د ټکنالوژۍ په دور کې په انګریزي ژبه کې زده کړې د وخت ضرورت دی. نور تفصیل د ځلان یوسفزی په رپورټ کې ورو.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ هر کال د فروری په 21مه د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامیا کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم ښه زده کړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
خلک د دنیا ښایسته ښایسته خوراکونه راټولوي خو هغه په هغه عمر کې ماشوم نه ورکوي چې کله هغه زغملی شي او په دې وړوکي عمر کې ولې د مور پی ورکوي. دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وي نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور د پیو اهمیت دی.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزي ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللی قام هم خپلو بچو ته په پردۍ ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
علم یا
د ذکر مقصد چې کوم دی پوها دا او پوه چې څنګه په خپل جبه کې کېدې شي په پردې جبه کې ممکن نه دا. موږ د پردې جبه مخالفت نه کوو، د پردې جبه نه انکار نه کوو، خو هغه یو خاص جبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري هغه به د جبه په تور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی، او دې ته موږ هیڅ قسمه دا نشو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت کوي، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال باسین یوسفزی وایي چې ادبی ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومت غوښتنې کړې دي چې په کې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بل دا د دې چې موږ غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کمی چوکۍ خالي دي هغه د ډکې کړی شي، په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستې شي، د پښتو سی ډي فلمونو او شاعري چې کومه په مارکیټ کې په موسیقۍ کې راځي د هغې لپاره د یو سنسر بورډ جوړ کړی شي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه هم کوو چې د پاکستان ټلویزیون د پښتو یو بل چینل دی جوړ کړی شي، څنګه چې د سند پنجاب لپاره شته. خو دا مې یقین دی چې ولس
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعه درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل، او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعه ته پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم دی د هندستان.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درو نور کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. تاسو کولی شئ چې د مشال خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. مستاسی په یو بل رپورٹ په لور راګرځوم. په داسې حال کې چې په دې رستو کې په افغانستان کې د مرکزی ایشیایي هیوادونو سره پر پوله طالب او نور وسلوال ډیر فعال شوي، روس او پاکستان چې یو محل د یو بل دښمنان ګڼل کېدل نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر مهال پاکستان د روس د پرمختګ مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړي، چې تر یوې اوږدې جګړې وروسته روس ماتې وخوړه او پخوانی شوروي اتحاد مات شو. خو اوس ماسکو او اسلام آباد نوې مشترکه ګټې لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورټ لري.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکاریو تړونونه سره وکړل. اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانی دښمنۍ هېرې کړې او د اړیکو د ښه کولو کوششونه کوي.
په سیاست کې دوستی دشمنی پرمننت نه، دا خپل انټرست ګوري، خپل مفاد ګوري. مفادات او جنگ دی. داعش مسله ده، میډل ایسټ کې مسله ده، سیریا مسله ده. داعش لګیا دی په دنیا کې تلاویږي. پاکستان نه که وګوري دې ځای نه هم خلک تللي دي. بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنگ دو ته تللي دي، بعض د داعش سره د جنگ دو لپاره تللي دي.
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ، نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه. په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستانه ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو. د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خیل دی، نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجې خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي.
سیاسي دی، اقتصادي دی او سکیورټي حواله سره هم د ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره تړاو ساتي، دا هم راځي د ایران سره تړاو ساتي. پاکستان سره ساتل غواړي او هغه سره د دې خبره واده پاکستان امریکا یو ځای کې ضرورت دی. نو د دې امریکا سره څه دومره لوی خبرګان هم نه.
خو اجاز خټک زیاتی چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد د اړیکې ډېرې ښې کې، ځکه چې دغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري.
بشیر ګواخ چې د پاکستان او د روس ترمنځ د اړیکو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کول. درنو دونکو وخت شوی دی د سهار 10:00 د خبرونو لنډیز به واورو. دا پاکستان ولسمشر مومن حسین یو وار بیا ویلی چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. خو بل خوا پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون له مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي. نن د خبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې زمینی بلدیتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو رائے چبل کیږي. د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال اړو ته ویل چې په درویشتو ضلعو کې 3.3 اتیا سو لپاره د 600 نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ شوي دي. د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي چې د فبروري په 9 نیټه د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کړي. د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشر ډو سره په خبرو کې ویل چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړي او باید دا سرته هم ورسوي. د پکتیکا چارواکي وایي هغه مان چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل د دولت ضد وسلوالو خوا خښ کړی شوی و. دغه پیښه پرون د پکتیکا په وازیخوا ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه. د هلمند ولایت فوزي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره فوزي عملیات روان دي. د دفاع وزارت یو چارواکي عبدالجبار قهرمن تیر شپه مشال اړتیا وویل چې د غلار لوګو دی مودې رئیس د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي که څه هم د روسیې او شام رژیم د ولسی مرجوبې د درول لپاره ټاکل شوی مولت روستو هم عملیات کوي خو د اوربند امکانات موجود دي. د ترکیې وزیر اعظم وای په انقره کې د موټر بم له تازه حملې روستو په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت پر ورځ هغه موټر بم چاودنې 28 کسان ووژل. دروندونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د زین ورسپانو ادارې لوست دی او غټکی په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس ورسپانو خپل ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نور ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګیدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروسته چې به د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاری، ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کوم چې لوړان دي شورو شوي هم ده، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو. ادارې اخیر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي کوم چې به د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشر کرسپان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکلي کې چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوې منصوبې ناکامه کولو لپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نروستو د افغانستان په لار روس او د منځنی اسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی ولس ته لوی ګټه ورسی نو ځکه دې لار کې مختلف خندان پیدا کولای شي. خو پوز د راهداري حفاظت د پاره یو سپیشل سکیورټي ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثر له ولسی مشرانو د غش اخستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د فوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری له اسټابلیشمنت سره وي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان د مسلې چابې د طالبانو جوړونکو هیواد پاکستان سره ده. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر لنګیدو وروسته افغانستان په یو شمیر برخو کې ډېری لاسته راوړنې لري چې پکې د بیان ازادي، د سړو او ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقوقونه او جمهوري اقدار شامل دي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړی کې دا لاسته راوړنې تر خپو لاندې نشي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیر شو کلونو پورې پوز حکمرانی کړي، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوزي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړي. همداراز هغه پوزي چارواکي چې په درغلیو تورن وو، د هغو د بچکولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار راوسته. کیانی په درغلی او تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوز کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویل دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلی او تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتھارټي یا د ډی ایچ ای سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوز د پخوانی مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاد پروژه کې یې درغلی کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راوځي او کنه. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅې وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکو هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړي. د اسلام آباد د څلورخي ځناستې څارونکي پر دې تمري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنوونکو د مشال اړې خبرونه ته تاسې غوږی. ډان بسپانې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد د ساسکو نو ورکولو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په مقاله کې د پولیو ضد ساسکو او کمپاین لپاره ناسازګار امنیتي حالات په ګوته شوې دي. ورسپانې کې په ولس کې پوهاوی راوستل او د ناروغي د لمنځه وړلو په لړ کې هلې ځلې کول د ریاست ذمہواري جوړیږي. د مقاله مهم ټکی له مليحه میرزاده نورو.
په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان ریاست او ټولنه دواړه په ښکاره ډول د پولیو ناروغي پر ضد هلو ځلو کې له ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې ورسپاڼې د ریاست صلاحیت نشوالی او په ټولنه کې د تعلیم کمی په ګوته کړي دي. ورسپاڼې لیکي په دې وروستو کلونو کې حالات د نورو وختونو پرتله لا پسې خراب شو کله چې د پولیو ضد ساسکو پر کار کوونکو بریدونه شروع شول. په دې کې په زیاترو کمپینونو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. دا یو ګران کار و چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د دې ناروغي ضد ساسکي ورکړل شي. ورسپاڼه لیکي که څه هم تیر کال د کورونا لخوا د پولیو ضد ساسکو ورکولو نه انکار کیسونه کم شو، خو په کراچۍ کې په پولیو ضد کمپین کې یو نوی اړخ تر سترګو شوی. ورسپاڼه زیاتوي خواوشا سلیر وشتو نه زیات سکولونو د پولیو کارکوونکي منع کړي چې ماشومانو ته په سکولونو کې پولیو ساسکي ورکړي. دغه سکولونو ته چارواکو خطونه هم لیږلي وو. ډان ورځپاڼه لیکي چې د دغو سکولونو لخوا د همکارۍ نه انکار کولو په اړه ډېر څه ویل شوي. د سکولونو انتظامی چارواکي په دې ټینګار کوي چې دغو ماشومانو ته ورلمخې د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، او دویمه ده چې د دغو ماشومانو میندې پلرونه په دې اعتراض کوي چې د دوی په غیر موجودګۍ کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي د میندو پلرونو انکار تر شا عمومي وجوهات دي چې هغه نظریاتي یا مذهبي دي. په دې کې په تېره بیا د باور کمی دی چې د ریاست او ولس ترمنځ موجود دی. ډان ورځپاڼه لیکي چې د پولیو ضد کمپین په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې جواب شوي نه دي. په دې کې د ویکسین خوندیتوب تر څنګ نورې پوښتنې شاملې دي چې د حل کولو لپاره اوږد مهاله انتظاماتو ته ضرورت دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
درنودونکو داسې د مشال رادیو خبرونې ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. کچری تاسو فیسبوک یا ټویټر پاڼه لرئ نو هغه د لارې هم د مشال پاڼه خوښه کوي او دا ټول رپورټونه په هغه هم تاسو لوستلې شئ. ساسی پام یو بل رپورٹ پلور راکرزم د خبر ایجنسی د باڑی مشران وای چې حکومت تر د انډستریل زون یا کارخانو لګولو او تعلیمی ادارو جوړولو لپاره په لزګونه جرب ازمکه غواړي، خو دوی ته یې په بدل کې ډیر کم نرخونه ورکوي. دوی وای باید په دې نرخ کې ورته اضافه وکړل شي او د سیمې د ازمکو د موجوده نرخ مطابق تیرې ازمکه واخیستل شي. په دغه سیمه کې په داسې حال کې پرمختګ کارونه پیلېږي چې شاوخوا وکال وروسته لهغه سیمو بکور کړل شوي کسان بیرته ستانه شوي دي. نور تفصیل له فرحت شینواری په رپورټ کې ورو.
د خیبر جنسی د باډی مشران وای چې حکومت په باډه کې د انډستریل سټیټ او تعلیمی ادارو جوړولو لپاره په سلګونه جرب ازمکی په خپل پرمختیایي پلان کې شامل کړي دي، او هلته به یو شمیر کارخانی لګوي او فاټا په هنتونی وی برخې ته به هم د دوی ازمکه ورکوي. خو دوی ته د دوه ازمکو په بدل کې د ډیر کم نرخ ورکول ویل شوی دي. دوی وای باید په دې نرخ یا معاوضه کې دی اضافه وکړای شي. پدی حکلا د باڑی اکاخیل یو مشر حاجی ګل پردای مشال ریډیو توای
نن وتوی چې کم د زمکه ریټ ته بس مهربونیو کا اغه ریټ روکا چې کوم د زمکه نن ریټ چلےږي. نن سبا تقریبا چې د 5.97 روپې پر دلته ریټ دی جیرب چې خرچ شوی دی، او دو په یو لکه ریټ لگاولای دی. نو دو د 1200 کولو مخ کې ریټ خبره کوي، خو باغی کې هغه ته نه پیسې ملو شوی دی، درخواستونه هم کې کړی دی، سوالونه زره هم کې کړی دی، پینیولې شوی دی، خو هیڅ پیسې ورنکړي. نن چې زمکه ځونته ولا کوي نو کارخونو ته بالکل کومه کوخیل ټول تیار دی، او په ریټ چې کم دی بس دا د مونږ پر زور مطالبه ده چې ریټ ته هغه غوړو چې کم نن ریټ چلیږي.
او یو بل مشر سهیل پردی زیاته کړه
یو دوی خبر دی، یو د یونیورسيټي ویری ایف ار دی تر اپنا د پټ یونیورسيټي پر از مکه خبره دو پغو کې 400 کنال زمکه د کومه کو خل نه غوړي. یونیورسيټي ویری جوړ شوی دو صرف د 400 کنال زمکه د مونږ نه پکې غوړي. ای پر کوار سره جنگ دل یم مونږ زمکه دو ا دې سا پکو خلو کې بل انډستریل استیټ ته پر از مکه غوړي غا 400 جرب زمکه غوړي پغه باندې خبره روانه دي. پولیټیکل انتظامیا دا وی چې نه لکه دا دی بیل بیلټ ته ټرایبل بیلټ ته دغه تو څه خپل ریټ ولګو پغه ریټ باندې خبره اترې په مرات باندې روانه دي. بس وړمبایم دغه ډیمانډ هم دی چې څه مرات یونیورسيټي پر نور لور کړی وي سرول جوړ چې هغه موږ لم روکړي شي.
د باډي مشران وای چې دوی د پرمختیایي کارونو په حق کې دي، خو دوی ته د خپل زمکو پورا معاوضه ورکړای شي. د باډي سیمې د خلکو د دغه غوښتنې په حق لمو شکل د خیبر ایجنسی د پرمختیایي کارونو سیموار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم سره خبرې وشوې. نو دی ویل چې په دې لړ کې مو د اکاخیل قوم سره جرګې روانې دي، او ډیر زر به ور سره په یو نتیجه ورسو. د خیبر جنسای په باړه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول، او اوس ورته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي. حکومت هلته د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی. پولیټیکل چارواکي وای چې په باډه کې به د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیايي پیکیج تر لاندې خواوشا یو نیم ارب روپو کارونه تر سره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
درنوندونکو تاسو د مشال اړې خبرونه ته وخت او ته وګي اوس وخت شبې د سولې په لور ونځي خبرونه ته د سولې په لور خبرونه کې نن د کورونې تشدد او په ټولنه کې بی امنی د مخنیوي په هلو زلو غږیږو. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ سولې په لور خبرونه ته په ګډه سره وښو.
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړی مشی د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینی محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر غواخی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږم.
پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي جنگ سے دسپو کار دے تو خون خرو کار دے داد بے عقل اخل کو تلی ونو کار دے جنگ د خکلا لمخه د خکلا رنگ تروري جنگ د سپرلی د غوټو د مستۍ ژوند مروري په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولګي څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استادې په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خپرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشې د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
یو لیکوال یو شاعر د خپل حالاتو د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري نو شک به پیدا وکړي چې شاید د دې وجدان مړ دی یا ناکار شوی دی. پنځوس کالم عمر مې دی او په پنځوس کال کې ما سلویخ کال په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما سلويخ کال مسلسل د دغه ډزو اوازونه اوریدل د دغه دماکو اوازونه مې اوریدل د دغه توپو ټینګونو او جازونو بمباره او درزهار مې اوریدل. من خپل سترګو لیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول هغه حلال شول هغه در بدر کړی شول هغه تبا کړی شول هغه د ژوند لست سر کړی شول. نو سلویخ کال زما په پنځوس کلن ژوند کې سلویخ کال چې یو انسان مسلسل د جنگی صورتحال سره مخامخ دا هغه سوسایټي دا هغه ټولنه تبا شي دا هغه اقدار د منځ لاړ شي دا هغه مارکیټ دا هغه اقتصاد دا هغه سیستم تبا شي دا هغه ژوند ټپ ودرېږي داغه بچی په ډیر اړونو ګرځي داغه بچی سبق نه وي هغه په هنزو خونزو په هنتونو ته نه ځي د غربت د لاسه د جهالت د لاسه. نو سلويخ کاله مسلسل ګران ما دغه ژوندۍ ولیده نو بیا هم چې په مونږ دغه حالات اغیز نه کوي په مونږ اثر نه کوي نو پچا دی.
اوریدونکو تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1990 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدل شو، نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لاري د جګړو پر ټولو غاړو غږ وک چې د امن لار خپل کی.
دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي، ګوري چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوب وړ سترګو د ناز په غیژه کې کوچنی شینکي خوبونه ویني. دا کلی مو رانوي، دا کلی مو رانوي. ګوري چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګوري چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي، او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي. دا کلی مو رانوي، دا کلی مو رانوي.
د سولې پر لور
د خزو پر مخ تیزاب شیندل، وهل، ټکول، په کور کې بندول، روحي یا اروایی فشار، او په اقتصادي توګه محتاج کول د کورنی تشدد له هغو زینو قسمونو څخه دي چې د پښتنو په ټولنه کې په کورونو کې خزه ورسره مخ دي. زه بشیر گواخیم او نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې په کورونو کې د میرمنو په وړاندې تشدد او د هغوی پر حل لارو خبرې کوو. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن په خپل یو رپورت کې وایي چې د غمل کې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3000 کیسونه رپورت شوي وو. په 2009 کال کې د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ ویلي وو چې پاکستان کې له 80 څخه تر 90% پورې ښځې د کورنی تشدد ښکار کیږي. د خبر پښتونخوا د ملاکن توتکان کلی هینا اعزاز له هغه زرګونو پښتنو مېرمنو څخه ده چې په کورونو کې د تاو تریخوالي قرباني دي. د هینا اعزاز پلار نوموړی د هغې له خوښې بغیر په 18 کلنۍ کې خپل 22 کلن وراره ته واده کړه. د هغې زوی هم وشو خو ژوند یې اسانه نه و. هینا اعزاز د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې خاوند یې نه یوازې بې تعلیمه و بلکې په اروایی یا نفسیاتي توګه هم جوړ نه و، نو ځکه به یې په وړه وړه خبره وهله ډبوله.
خپل بابا ته ډېر ویلو چې فلحال نه، کم از کم خپل سیکنډ ایئر پوره کم بیا به کوو، خو بس هغه مشرانو مرضي وه نو بس مونږ پکې څه نشو کولی. نو بس وخت مې تېرولو هغه خبره زموږ د پښتنو هغه چې بس دیني چې یو ځل واده شي نو بس هر څه هغه بلته وخت تېرې. خپل د پلار پښتوم راښکله بالکل.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. هنا اعزاز وکالا په توتکان کلی کې تیر کړل او د دې په خبره د خپلې خسرګنۍ ظلمي وزغمه. نوموړی وایي چې خاوند ورته د ضرورت پیسې نه ورکولې او هر ځل یې له خپل پلاره د پیسو مرسته نه شوی غوښتی، نو ځکه یې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د ښوونکي یا استادې دنده پیل کړه. سره له دې چې د هنا ژوند له کړاوه ډک و، خو بیا یې هم د طلاق خبره نه کوله. په 2009 کال کې د جنگ په مهال یې خاوند ورته درې ځلې طلاق ورکړ. تر هغې وروسته هنا ته دا ښه نه ښکارېده چې د خپل خاوند سره واوسي، خو خسرګنۍ کورنۍ یې او نورو خلکو ورته غوږ نه ایښودو، نو مجبوره شوه چې په عدالت کې د طلاق غوښتنه وکړي.
او هغه ما ته ویلي دي چې ته به ظلم نه برداشت کوې، نو زه ولېږده کوم. نو ما بیا هغې نه بعد خپل دغه وکړو چې نه نه، بس به ماته څوک غږ نه کوي. زما د طرف نه د طلاق هېڅ قسم ډیمانډ نه و. مونږ خو لکه بچپن نه مونږ ته دا یوه خبره خولې کېږي چې جنۍ چې د خاوند کور ته لاړه شي، بس هغې کور شي، هر څنګه مسلې هر څنګه هغه پکې راځي، جنۍ لپاره پکار ده چې صبر کوي، برداشت کوي. زما هزبنډ دغه ما ته وویل که نه بس ته به ما ته لاغې، نو هغې نه بعد ایکسپټ کول نه. ما به ډېر ویل، هر چا ته مې ویلي دي چې زما دغه وکړې، ما ته زما ضمیر ما ته اجازت نه راکوي، او تاسو ما ته وایي چې ته سر وخت تېر کړه. مجبوري وه، هېڅ مې هم نه شو کولی، خو چې پېښور ته چې راغم، نو هغې نه بعد بیا ما چې دې کوټ کې شوکو.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طلاق اخیستل اسانه کار نه و. هنای بیکوره او بیکورنۍ کړله، خو هغې بیا هم د خپل هغه حق لپاره هلې ځلې وکړې چې اسلام هم ورته ورکړی او قوانینو هم. نوموړی وایي هغې تعلیم کړی او کولی شول چې خپل ژوند ښه کړي. نوموړی بهتره وګڼله چې په خپلو پښو ودرېږي او په وینا یې ورځنی جبر نور برداشت نه کړي.
ترم ما ته دھمکیاں را کړی دي، او ایون زما خپل بابا چې کم دی هغه هم د خپل روډ سایډ کو، او په نیوز پیپرز کې بهر څه کې ورکل چې دا زما لور نه ده، ویل چې ته د کور نه موځه. نو زه د کور مو وتم، خو بس ما ویل چې زه به نور څه نه کوم، لکه چې زه به دلته ناست یم، نو بس ظلم به برداشت کوم، دې نه خري چې بس اوزه بهر.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، تر طلاق وروسته د هنا اعزاز زوی د خپل پلار په کور کې پاتې شو. هنا وایي د هغه نوه خوښه چې خپل مور پرېږدي، خو محکمې یا عدالت یې په خلاف پرېکړه وکړه، ځکه چې نوموړی په مالي لحاظ په خپلو پښو نه وه ودرېدلې. هنا اوس دا مهال په پېښور کې په نړیوالو اړیکو کې ماسټري یا لوړې زده کړې کوي، او ورسره ورسره د ښځو لپاره دوه لیلی یا هاسټل هم لري چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو کارکوونکې میرمنې په کرایه اوسي. هنا وایي کوشش کوي چې دومره پیسې وګټي چې محکمه یا عدالت پې قانع کړي او خپل زوی د ځان سره واوسي. د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د هنا اعزاز په آسټرلیا لیله کې اوسیدونکي د ډیر اسماعیل خان یوه ښځه ایمن خان وایي د جنکو لپاره تعلیم ډیر ضروری دی، ځکه چې په خبره یې که پښتنې ښځې تعلیم ولري نو بل ته په لاس غځولو نه مجبوریږي او خپل حقونه به ورته معلوم وي. همداراز د هغې په وینا که پښتانه سړي تعلیم وکړي، نو د خپلو ښځو سره سم چلند کوي او حق به یې نه خوري. هغه د هنا اعزاز ملګرې ده او د هغې د ژوند د فیصلو ملاتړ کوي. نوموړی وایي
زه خو وایم چې ښځې دپاره خواوان اول غټ حق چې د هغې دا دی چې هغې ته پوره پوره تعلیم ورکړلی شي د هغې نه بعد، ځکه چې ښځه چې یو ځلې تعلیم یافته نه وي، د هغې نه بعد هغه به د ورور هم مجبوره وي، هغه به د پلار وي، هغې بعد به د خاوند وي، او د هغې نه پس به د خپلې زامنو وي. نو چې هغې کې تعلیم راشي، هغه په خپله دومره خیال شي چې یاره زه زما لپاره کوم فایده او کوم نقصان دی، او ځکه چې تعلیم یې نه وي، نو هغې بس دا یي چې دا مور و پلار مې څه وایي یا خاوند مې څه وایي، بس زه غلطه یم.
اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ مو په خدای سپارم، خوشحاله اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې.